دوی بجې سوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری خپرونه ده تر درو بجو ده. په دې خپرونه کې به تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. په خپرونه کې له هلمند تاسو د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه اوریدلای سئ. د هلمند ولایتي شورا له مشر سره مو خبرې کړې دي. په هلمند کې زموږ خبریال به راسره وي او له هغه ځای به تاسو ته وروستی حال وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د دې خپرونې ټول مطالب واورئ، اول البته رپورټونه واورئ، اول خبرونه لرو. ناجیه ساپی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي، وروسته بیا نړیوال مهم خبرونه اوریدلای سئ. اوریدونکو
د کابل په یو مارکیټ کې لګیدلې اور دا مهال د دغه سوداګریز مارکیټ نه هم او لسم پوته غزیدلې. افغان ولسمشر وایي د ځوانانو ژمنتیا او لیدلوری کولای شي چې افغانستان سولې او ثبات ته ورسوي، او د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشرانو سره ولیدل. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار د میرویس میدان په یو مارکیټ کې لګیدلې اور دا مهال د دغه سوداګریز مارکیټ نهم او لسم پورته غزیدلې. لسمې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر روغتي مرستندوی ډاکټرانو له قوله وایي چې د دغه اور لګیدنې له امله یو تن مړ او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د سیمې یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته ویلي چې اور خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي. دغه اور د اباسین زدران په لسم پوړیز سوداګریز مارکیټ کې شاوخوا یو لس بجې لګید او لا هم روان دی. د پیښې ځای ته د اطفایي وسایط رسیدلي او هڅه کوي چې اور کنټرول کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ځوانانو ژمنتیا او لیدلوری کولای شي چې افغانستان سولې او ثبات ته وهڅوي. محمد اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د پامیر د 2018 د ورته والی هغه غونډې ته چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان راتلونکی ځوانانو پورې اړه لري.
هغه څه چې زه ورته هیله مند یم هغه دا دی چې تاسو ځوانان هم لیدلوری لرئ، هم تجربه او هم ژمنتیا. نو په دغه ژمنتیا، لیدلوری او پوهه به افغانستان بنسټیزې سولې او ثبات ته ورسیږي.
ښاغلی غنی همدارنګه ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې دوی کولی شي د افغانستان اړیکه له نورې نړۍ سره پیاوړي کړي. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشرانو د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر سرنګوالي خبرې کړې دي. دغه او د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرینن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوی درستیز د چین په اورمچی ښار کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره لیدلې دي.
هغه لارو چارو باندې خبري وکي چې څنګه کولای شي چې د یو بل سره مرسته وکي، یو بل ته مزاحمت ایجاد نکړي، او هغه لارو چارو چې د تروریزم سره د مبارزې دي.
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو ویلي چې سلور وړو هیوادونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا او په وړاندې د ګډو پوځي مانورونو د ترسره کولو په اړه موافقه تر رسیدلې ده. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وایي د کابل ښار شمال ته د خواجه رواش د هستوګنی بلاکونه به راتلونکي میاشت مستحقو کسانو ته ورکړل شي. سید سادات منصور ندیری نن د یادې پروژې د لیدو پر مهال ویل په دغو بلاکونو کې د اوسېدو ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. ښاغلي ندیری د اپارتمانونو پر خوندانو ټینګار وکړ چې د اپارتمانونو قسطونه دي پر وخت ادا کړي سو د پروژې پاتې کارونه ونه ځنډیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اجمل انس خوري.
د لندن خاروال صدیق خان په دې خار کې د چړې په وسیله د یو مرګونې برید وروسته له خلکو غوښتي چې آرام او بیدار اوسیږي. پرون ناوخته د لندن په روسل څلور لارې کې په دې برید کې یوه ښځه وژل شوې او پنځه نور ټپیان دي. د ټپیانو د وسیعت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. پولیس وایي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې په دې برید کې رواني ناروغي مهم انګیزه وه، خو دوی د ترهګرۍ انګیزه هم نه ردوي. صدیق خان زیاته کړې چې پولیس ډېره ستونزمنه دنده ترسره کوي او د لندن د ښاریانو خوندیتوب د لومړي توپ دی. دا سیمه چې د برتانیا موسم او د لندن پوهنتون ته نږدې پرته ده په ګڼ شمېر کې پولیس ورستول شوي دي. روسیې په سوریه کې هغه یاغیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د زهرجنو ګازو په کارولو تورن کړي. د روسیې پوځ ویلي د حلب په ښار کې په ملکي خلکو د زهرجنو ګازو په دې برید کې و کسان وژل شوي او درویش نور ناروغه شوي. د سوریې په حمیم پوځي اډه کې د پخلاینې د مرکز مشر ډګر جنرال سرګی چوارکوف وایي یاغیانو د سه شنبې په ورځ په حلب کې د استوګنې پر یو ځای برید کې زهرجن ګاز کارولي. دې روسي جنرال د دې برید بڼه نه ده روښانه کړې خو وایي د دې پیښې قربانیان له سابندۍ سره مخ شوي دي. نوموړي ویلي دا برید د نورالدین زنګي د وسلوالې ډلې لخوا شوی چې امریکایي منځلارې وسلوال بولي، خو د نورالدین زنګي ډلې په دې اړه کوم عکس العمل تر اوسه نه دی ښودلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د دې روسي جنرال له ادعا یوه ورځ مخکې رپورټ ورکړی و چې په سیمه کې د رژیم له بریلي حملو وروسته دغلته یو شمېر کسان له تنفسي ستونزو سره مخ شوي دي. سپینې ماڼۍ د جمهور غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته 400 میلیونه ډالر نقدې پیسې د باج په توګه ورکړي. د رپورټونو له مخې دغه پیسې ورځ سره ایران ته انتقال شو چې تهران 15 امریکایي زندانیان خوشي کړل. دغه بندیان د جنوري په 14مه د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشي شول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه خبریالانو ته وویل
It's against the policy of the US government to pay ransoms.
Josh Ernest وایي باج ورکول د امریکا د حکومت له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي او دا هغه څه دي چې ایرانیانو ته موویل چې موږ دا کار نشو ترسره کولای. موږ د زندانی امریکایانو د خوشی کولو لپاره چاته باج نه ورکوو نو به هم دا کار وکړو. خو ارنست ومنله چې د بارک اوباما ادارې په پټه په الوتکه کې تهران ته پیسې انتقال کړي ځکه امریکا له ایران سره بانکي اړیکه نه لري. بلخه د بشري حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا شل کورد اسلام پالو اعدام محکوم کړی. اعدام شوي کسان د ایران په لویدیځ کې د دوو سنی مذهبي مشرانو، څو پولیسو او د ژوبڼ د ساتونکو د وژلو، د خلکو د تښتولو، غلا او بومي چاودنو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوي. د بشري حقوقو ډلې وایي دغه کسان ښایي د شکنجې په اساس دې ته اړ کړل شوي چې په جرمونو اعتراف وکړي او مجرم وپیژندل شي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو د سازمان ویان محمود امیری مقدم ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از
زندانیان مقدم وایده سه‌شنبه پسهار ورته خبر ورسید چې یو زیات شمیر هغه بندیان چې په رجای شهر زندان کې دي او په اعدام محکوم شوي د زندان د ساتونکو لخوا لاس او پښې تړلي، انفرادي خونو ته لېږدول شوي او د شاوخوا شلو بندیانو کورنۍ ته ویل شوي چې د وروستۍ کتنې لپاره د زندان ته ورشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د خبر له مخې د توحید او جهاد ډلې یو شمېر غړي د اګست په دوهمه اعدام شوي دي. اخوا د ایران حکومت د بهرنۍ پانګونې د جلبول لپاره د نفتو نوي قرارداد یو نمونه تصویب کړی. دا اقدام وروسته لاغې کیږي چې ایران او لویدیځ ترمنځ د اتومي توافق له نافذدو وروسته پر ایران نړیوال بندیزونه کم شوي. ایراني رسنیو رپورټ ورکړی چې د قرارداد دا نمونه پرون د کابینې په غونډه کې تصویب شوه. دا خبرونه
دا ازادي راډیو د ساعت 2:03 دي. د ازادي راډیو دوستانو او اوریدونکو په دې خبرونه کې به له هلمند تاسو ته د امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات وړاندې کړو. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې شدید جنگ روان دی. په هلمند کې د دغې روانې جګړې تر شا لوی عوامل څه دي؟
یو دا چې پردي لاسونه خپل تجارتي معاملې یعنی په جګړه کې تجارتي معاملې
په دې خبرونه کې د هلمند ولایتي شورا له رئیس سره هم مرکه لرو. په کابل کې په کوټسنګي سیمه کې په دوو سترو مارکیټونو کې اور لګیدلی دی که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی سیمې ته اطفایه کارکوونکي استولي او اور به په څو شیبو کې راتلونکو شیبو کې مړ سي. خو د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې په مارکیټونو کې اوس هم اور بل دی او لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر هم تایید شوی دی. په خبرونه کې له دې ځایه رپورټ لرو. په دې رپورټ کې به تاسو وروستی حال واورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبرې وکړه. تاسو په خبرونو کې یو څه معلومات واوریدل. په دې خبرونه کې ورسته پر دې هم رپورت لرو. د ځوانانو لپاره د سپورتس ونیزه خبرونه لرو او د کورکلی پروګرام. د د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې جګړه تجارتي ده او په جګړه کې بهرني لاسونه دي. په جګړه کې د پیسو چټو پورته کېدل یو عمده دلیل دی چې هلته امنیتي وضعیت خراب دی. ورسته به له محمد کریم اتل سره زموږ د همکار مرکه واورئ، خو تر هغه مخکې به ورسو خپل خبریال ته هلمند ته د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، د جګړې وروستی حال today.
ورشتجانی دا روز دستا سر خبری کوم دا چانجیر جنوبی کلی چه دا لشکرگاه سر دا اتون ترشپر کلومترون پاسیل داری سکوت وکر و امنیتیز واکون دا غسیمین راووتل دا لشکرگاه پلور و سپیلن دا بشاران دا دیری پسیمه کیچه دا هلمن دا وردون که شاید و پویجه دا امنیتیز واکون و سوال طالبان پرمابند جگار وانه دا. البته پا چانجیر که دا چارشنبې د ورځې راهیسې جګړې زور اخیستی دی چې په ترڅ کې دغه دواړه کلي چې د چانجیر جنوبي او چانجیر شمالي د وسلوال لاسته ولوېدلي دي.
په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟ تاسې دا خو بیخي نږدې سیمه ده، یعنې شپږ تر اتو کیلومترو پورې ډېره زیات فاصله نه ده، نو په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟ خلک درکړه سوي دي هلته؟ په امنیت څنګه دی؟ خپله په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
د کثری کاروبار ته وګورئ، دکاندارانو او د خلکو عادي تګ راتګ کې خاص معلوم تغیر نه دی راغلی. اما خلک د لوی وسلو د استعمال پر مهال چې کوم زغول لشکرګاه ته رسیږي په دې اړه تشویش کوي او د خبر اعلان تر څنګ کوشش کوي د سیمو له خلکو څخه معلومات واخلي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي، داسې د شک او تردید په وضعیت کې دي. اما پر کاروبار او د ښار پر عادي ژوند باندې معلوم تغیر نه دی کړی.
تاسو مخکې ما ته وویل چې په چانجیر په دغه دواړو سیمو کې ملکي خلک په کورونو کې بند دي او د یوې خوا حکومتي ځواکونه او له بلې خوا وسلوال طالبان، دغه د دغو ملکي خلکو وضعیت څنګه دی؟ تاسو ته وروستي معلومات څه دي؟
د دوو کلیو یا په مجموع کې چانجیر ډېر په سرعت باندې تقریبا په یوه نیمه ورځ کې سقوط وکړ، نو ځکه ډېر خلک چمتو نه وه چې خپل کورونه پرېږدي او عوامن سیمو ته لاړ شي. مګر بیا هم نن چې موږ د چانجیر عمومي سړک ته د بولان د سپین ماموریت سیمې ته ور ووتلو، نو ډېرې زیاتې کورنۍ په پرله پسې ډول د خپلو امکاناتو په استفادې پر موټرسایکل، رخشو، حتی ما ځینې کورنۍ ولیدلې چې پر پښو باندې د چانجیر څخه را روان وو او ځانونه یې په ځینو ارامه سیمو ته لکه لشکرګاه، بولان، رتو، حتی په ځینو دوکانونو کې لا سهار وختي ځینو کورنیو اړولي وو. خالي دوکانونو چې دروازې هم نه درلودې او د ساتر لپاره به دوی پورونه وو، ځینې ټوکران اچولي وو. اوس هم ډېر کورنۍ داسې کسان چې نیمې کورنۍ په لشکرګاه کې وي هلته بندې پاتې دي، ځینې کورنۍ بېخي حتی د جنګ په میدان کې دي، داسې چې په کورونو وسلوال ور ننوتلي دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي او افغان ځواکونو جوابي ډزې کوي. داسې ډېرو خلکو ته زنګونه وویل دي چې زموږ کورونه نیم فامیلونه پاتې دي او موږ نشو کولای چې سیمې ته ولاړ شو، ځکه کلیوال وایي چې وسلوال کلي ته تر داخلېدو دستي د ماینونو په پټولو هم بوخت شوي دي چې خلک اوس نشي کولای د کوڅو، سړکونو او ځینو نورو تاکتیکي لارو نه په استفادې د خپلو کورونو راووځي.
د ملکي تلفاتو په باره کې تاسو څه رسمي ارقام لرئ په دغه جګړه کې؟
د څو شپې مخکې مې د هلمند والي ویان د عمر ځواک سره خبرې وکړلې. هغه نه یوازې دا رد کړې د امنیتي ځواکونو لور ته اوس تلفات او د وسلوالو طالبانو لور ته اوس تلفات ونه ویل، دقیق ارکان مې نه درلودل. د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه هم هېڅ نوی ارکان نه درلودل. حتی ویل کېږي چې تر اوسه پورې د یوه ملکي کس د وژل کېدو کیس یا پېښه هم نه ده ثبت کړې.
ډېره زیاته مننه الیاس دایی. اوریدونکو، تاسې زموږ د خبریال الیاس دایی څرګندونې واورېدې له هلمنده له لشکرګاه، هلته د امنیتي وضعیت په اړه، د رواني جګړې په اړه. الیاس دایی صاحب یو مکمل رپورټ راستولی دی چې په هلمند کې له خلکو سره یې خبرې کړې دي، هغه به په راتلونکو خپرونو کې درته خپور کړو. او په یاد ولرئ چې نن د دریو بجو څخه تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي او په ځانګړي ډول د هلمند په وضعیت باندې بحث په دغه پروګرام کې کیږي. نو که تاسې په هلمند کې یاست، که تاسې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لرئ، تاسې پروګرام ته ټلیفون راکولای سئ. او په عمومي ډول که غواړئ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړئ، تاسې بیا هم کولای سئ چې د دریو بجو څخه تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ټلیفون راوکړئ او خپل نظر د نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمېره به د پروګرام د پیل په وخت درته اعلان سی اوس ورزو د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل سره زموږ د همکار سباون کاکړ مرکا ورو سباون کاکړ د شاغلی اتل سره پر دې خبرې کړي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عمده عوامل څه دي. او شاغلی اتل وایي چې یو دلیل یې شایي په هلمند کې د پیسو معاملې وي. د دغې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې جګړه په هلمند کې د ملي وحدت حکومت څخه شروع یعنی ورځ تر بلې زیاتېږي کمیږي نه. اساسي علت د هلمند د جګړې معلوم دی، یو دا چې پردي لاسونه او بل د جګړې یو برخه چې جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. خاص علت یې په هلمند کې تجارتي معاملې یعنی په جګړه کې تجارتي معاملې چې دلته زموږ جګړې او تجارتي اړخ نیولی دی، چې بعضې مسولین د دې لپاره چې جګړه ګرم وساتي او دوی خپلې شخصي ګټې ترلاسه کړي، یعنی په بعضې ولسوالیو کې محلاتو کې چې موږ اسناد په لاس راغلي دي او د خلکو څخه هغه څوک چې هلته په محل کې ژوند کوي د هغوی د معلوماتو له مخې چې دلته مرمۍ خرڅېږي، دلته سلاوي خرڅېږي، د دې تر څنګ بعضې کومندانان د ټولۍ په سطحه، د بوستو په سطحه، د کنډک په سطحه، د ولسوالۍ په سطحه ویلای سو چې هغوی د شپې له خوا فقط یو یا دوه ټکه کوي، بلکې د سهار لس یوولس بجې د قومندانۍ یا د مربته خپلو لیواګانو څخه بیا په زرهاو مرمۍ اخلي. نو دلته دې جګړې ډېره برخه تجارتي ده او بعضې خلک د دې لپاره کوشش کوي.
جناب اتل صاحب، په هلمند کې د موجوده ستونزو د حل لپاره محلي حکومت تاسو څه کړي دي؟ د اساس هلې ځلې څومره اغېزمنې دي؟
موږ د خلکو استازي، البته ولایتي شورا یو هغه ارګان یا د خلکو د ولسونو نمایندګان ویلی چې هغه مستقیم د خلکو استازي دي چې همیشه ولس ورته په تماس کې دي او کله چې ستونزه او مشکل تر موږ پورې راځي. موږ خپل په برخه کې د مرکزي حکومت د لوړپوړ مسولینو سره دا ټول وضعیت شریک کړی دی، حقایق چې په هلمند کې تر دوی پورې رسولي دي او د دې تر څنګ هغه بهرنیان یا د امریکا پوځیان چې څوک هلته مسولیت لري د هغوی سره مشري کړی دي، د ولایت په سطحه څوک چې مسولین دي هغوی مو متوجه کړی دي. موږ خپل دین ادا کړی دی دا چې مرکزي حکومت ته توجه نه ده کړې او د دې تر څنګ زموږ په نظامي رهبری کې مشکل دی. نظامي رهبری کې مشکل دا دی چې هغه کسان چې نوی راځي یا مخکې راغلي دي دلته چې په سیمه کې بلد خلک نه وي، د راضي سره بلد نه وي، د خلکو سره بلد نه وي، په یو کال کې چې دوی بلد نه شي هغه که څه د قولي اردو قومندان وي که د امنیه قومندان وي که خپل د ملي امنیت رئیس وي چې خپله په دغسې حالاتو کې چې شرایط خراب وي، جنګ وي، دلته وضع حاکمه نه وي، نو باید داسې کس راشي چې هغه په سیمه کې بلد سړی وي. دا چې دوی بلدېږي او دوی دلته د خلکو سره بلدیت پیدا کوي، د قومونو سره په راضي کې بلدېږي او د دې تر مابین خپل یو مشکل را دی چې دوی خپل تر مابین ډېر سي قوي همغږي نه لري او زموږ جنگ مدیریت نه دی. زموږ د جنگ رهبري غیر منظمه ده، څوک اداره نشته په محل کې، فقط سرباز خود سره دی، پولیس یو تکتیک کاروي، اردو بل دلته د دې تر مابین چې همغږي نه وي، جنگ چې کومندان ونه لري همدا حالت پاتې وي.
اتل صاحب، د هلمند د جګړې د کابو کولو لپاره بهرني ځواکونه هم د افغان ځواکونو ملګرتیا کوي، هلته کوم د هوایي قواو څخه افغان حکومت او بهرني ځواکونه کار اخلي او کنه؟
بلې، هو د درې ورځې کېږي چې نزالي ولسوالۍ کې چې یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې د هلمند مرکزي ولسوالۍ ورته والی سو چې تقریبا لس کیلومتره د لشکرګاه ښار د هلمند د مرکز څخه لریوالی لري. په دې جګړه کې خپله امریکایي ځواکونو برخه اخیستې ده، هوایي قواوې راغلي دي، بعض ځایونه یې بمبار کړي دي، د دولت وسلوال مخالفو ډلو ته تلفات اوښتي دي، هغوی خپله همکاري تر ډېره حده پورې د افغان ځواکونو سره کړې ده.
تاسی د هلمند ولایتي شورا لرئیس محمد کریم اتل سره اسما د همکار سباون کاکړ مرکا اوریدم. تاسی د هلمند پر وضعیت باندې نن د ازادي په څپو کې په پروګرام کې چې د ازادي رادیو څخه به د دروي بجو څخه تر 15 بجو خبريږي په هلمند باندې نور معلومات هم اوري. تاسی هم پروګرام ته ټلیفون نه راکولای سي او پر هلمند خپل د سترګولیدلې حال د اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمند د افغان بیسیم پراته سواتل شمیر شمیره باندې په یو پیغام کې لیکي چې په هلمند کې په درو یو لسوالیو کې جنگ روان دی، 4000 کورنۍ جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. تاسو کولای شئ چې خپل معلومات ته هلمند پړه دا اوریدونکو سره د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې لکه د اوریدونکو ځواک صاحب چې کړی شریک کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو تاسو نن د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای سي، او پر 2 بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل کیږي. نو د ازادي رادیو ملګری اوسئ. د کابل ته ورځو. نن په کابل کې د کوټي سنگي په سیمه کې په 2 سترو مارکیټونو کې اور لګیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې دوی هلته د اطفایه کارکونکو ورستولې دي او اور به ګل سي. خو دا اوس را سره زموږ خبريال ابراهيم صافي له کوټي سنگي د ټلیفون په لاین کې دی. نو صفای صاحب، دغه اور لکه څنګه چې ویل سوی و ګل سو، کله تر اوسه هم وضعیت هغه سي دی؟
بلې، لا هم په هغه مارکیټ کې چې کوم لومړی اور لګېدلی و هلته لا اور شته دی. خو د اطفایي کارکوونکي مخکې دغه مارکیټ نه و ننوتي، اوس په هغه لوړو منزلونو کې لیدل کېږي چې د اطفایي کارکوونکي مارکیټ ته ورننوتي. یعنی له دې وړاندې دغه مارکیټ ته د افایي کارکوونکي نه ورننوتي، بلکې له لیرې څخه یې په د افایي دغه د اوبو په وسیله باندې هغه د اور د وزنې هڅه کوله. لا هم تر اوسه پورې اور په بشپړه توګه نه دی وژل شوی، لا هم له مارکیټ څخه دودونه پورته کېږي. خو د افایي کارکوونکي هڅه کوي چې زر تر زره د اور د نمند پراخېدو مخه ونیسي. سیمې ته د کابل د امنیه قومندان او یو شمېر نور حکومتي چارواکي راغلي دي. په سیمه کې د شیار او امبولانسونو یو ډاکټر چې نېغ وختي نیمې واخیستل شوې، هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی 4 تنه کارکوونکي د افایي ته پیان شوي دي او 2 عام کسان ته پیان شوي چې لکه څنګه چې په نورو ساعتونو کښې هم مونږ په خبرونو کښې درلودل، یو کس په دې کښې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې هغه ځان د 10 منزل څخه لاندې راغورځولی. خو بیا هم یادونه کوم چې اور لا په بشپړه توګه نه دی وژل شوی.
صافی صاحب، ته چې داسې ورته ګورې، دا یا د چارواکو سره چې دې خبرې کړي، یا د مارکیټ دوکاندارانو سره چې دې خبرې کړي دي، دوی څه وایي چې ډېر مالي زیان به اوښتوي، او که د خلکو ته به څونه د دوکاندارانو ته څونه تاوان رسېدلی د سیمې خلک؟ او دا خو یو لوی د سودا مارکیټ دی، نو دلته به ملکي خلک هم پکې بند وو که څنګه؟ دلته دغه دا معلومات شته؟
تر اوسه پورې د دې ارقام نشته دي، او یا د دې هغه نشته چې آیا څوک په مارکیټ کښې دننه پاتې وي او که نه. د دې یو کس چې ځان یې راغورځ 10 منزل څخه راغورځولی وي، د هغې د وژلو پېښه او بل د ټپیانو وه. لکه څنګه چې تاسې وویل، دا یو ستر تجارتي مرکز و. په دغه ځای کښې د بېلابېلې برخو کښې دوکانونه وو. بلې، دوکانداران وایي دوی سره څنګه خبرې وکړې، دوی ته وایي په میلیونونو افغانۍ مونږ ته وایي زیانونه اوسېږي. حتی ځینې وایي چې مونږ هلته په دوکانونو کښې نقدې پیسې وې، هغه پیسې هم د دوی عملته پاتې شوي دي. دوکانداران وایي سهار شاوخوا 8-9 بجې وایي دوی ته داسې وویل شو چې دې مارکیټ ته انتحاري کوونکی ننوتی یا ځان وژونکی ننوتی دی. وایي هغې وروسته دلته کسان راغلل، سیمه یو کلابند کړه، یو شمېر دوکانداران ووتل. شاوخوا وایي 10 بجې چې کله شوې ده، د مارکیټ څخه د دود جګ شو، او ورو ورو وایي لمن اور خپله لمن نورو دوکانونو ته پراخه کړه چې تر اوسه پورې لا دغه اور شته دی.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د خبریال ابراهیم صافي صاحب څرګندونې واورېدې له کوټي سنگي د دغې اور لګېدنې په اړه چې نن هلته پېښه سوې ده. د یو ویډیویي راپور هم برابر کړی دی چې په ډېر لنډ وخت کې به زموږ پر ویب پاڼه باندې راسي. نو تاسې که په کابل کې نه یاست یا په کوټي سنگي کې نه یاست او غواړئ چې د دغې سیمې څخه ویډیویي رپورټ وګورئ، لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ځوانانو یو کانفرنس ته ورغی او هلته ویل چې د کار کوي څو خپل اداره او رس په ورځ ځوان کړی. جمهور رئیس غنی ویل چې د ډیر هیلمند د افغانستان د راتلونکي لپاره ځکه د په وینا د افغانستان ډیر ځوانان اوس فکر لري او یو لیدلوری لري. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې اورېدلې دي او رپورټ یې وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د ځوانانو لوري د ملګرو ملتونو د پامیر ماډل تر نامه لاندې په جوړ شوی کانفرنس کې ویل چې د افغانستان نوې نسل د نفاق نه بلکې د اتصال او زغم نسل دی. ښاغلی غنی وایي نوې نسل چې په علم او تجربې سنباله دی، د خپل هیواد د رهبرۍ د مسؤلیت د اخیستلو تر څنګ دی هیله من کړی چې د همدوی پر مټ به افغانستان بنسټیزې سولې او ثبات ته ورسیږي.
امروز اداره افغانستان
دای وی نن د افغانستان اداره د خدای پاک په فضل ورستر بلی ځواني یو ورستر بلی مسلک کیږي. هغه څه چې زورته هیلمند هم هغه دا چې تاسو ځوانان هم لیدلوري لري، هم تجربه او هم ژمنتیانو په دغه ژمنتیا لیدلوري او پوهه به افغانستان اساسي سولې او ثبات ته ورسیږي.
با ای دانش ان شاء الله تعالی افغانستان با ثبات، صلح و رفاه دوامدار.
د ملګرو ملتونو د پامیر ماډل تر نامه لاندې د کانفرنس مسولین وایي چې په دغه درې ورځنی کانفرنس کې به پر دې بحثونه وکړي چې څنګه ځوانان له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن هم په دغه کانفرنس کې د سولې، ثبات او د افغانستان د ښې راتلونکي په برخه کې د ځوانانو رول خورا ارزښتناک وباله. ښاغلی میلبن وایي افغان ځوانان باید په دې پوه شي چې نړیواله ټولنه یې په ټول قوت تر شا ولاړه ده، څو دوی په افغانستان کې خپل مهم رول ولوبوي. دای وی شته فرصتونه لاسته راوړي او له هغې د خپل ځان او ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره استفاده وکړي. تاسو کولی شئ او باور وکړئ چې نړیواله ټولنه هلته شته چې په دې برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي. په دغه کانفرنس کې بیا د شاعر اسد د دویم رسیال محمد محقق څرګندونې تر ډیره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو پر رول متمرکز وي. نوموړی وایي ملګرو ملتونو په تیرې یوې نیمې لسیزه کې د سولې، د نړیوالو مرستو د تنظیم او د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی، خو لا هم تر اوږده مهاله په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهمه ده.
در افغانستان عزیز ما در یکونیم دهه اخیر
دای وی په تیر یوې نیمې لسیزې کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل مهم رول لوبولی دی. افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالو ټولنې د مرستو د تنظیم، د سولې او امنیت او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبولی دی. ښاغلی محقق همداراز پر ټولو ځوانانو غږ وکړ چې د یو بل په منلو او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو د افغانستان د ښې او ډاډمنې راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه محمد بشیر حاتف بیا وایي چې دا به ډیر وخت ونیسي څو د افغانستان په دولتي ادارو کې افغان ځوانانو ته د هغوی د پوهې او تجربې پر اساس ونډه ورکړل شي. ښاغلی عاطف بیوروکراسي په حکومت کې د ځینو مشخصو کړیو او افرادو نفوذ، اداري فساد، د ضوابطو پر ځای د روابطو پالل او په ځینو مواردو کې له ځوانانو ابزاري استفاده هغه عوامل بولي چې په خبره د افغان ځوانانو د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسینن د افغانستان په کابل کې مونن د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ځوانانو په یو کانفرنس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د اگست 12 نیټه د ملګرو ملتونو سازمان د ځوانانو د نړیوالي ورځې په توګه لمانځي. دغه را روانه د ځوانانو نړیواله ورځ به سشکال په دې نوم لمانځل کیږي چې تر 2013 کال پورې د لارې جوړول، یعنی د ملګرو ملتونو سازمان سشکال غواړي چې د ځوانانو نړیواله ورځ په نړۍ کې د ځوانانو په مرسته د دوامدار پرمختګ په نړۍ کې د تولید او مصرف ترمنځ یو تناسب رامنځته کول، په نړۍ کې د فقر له منځه تلل، او د نړۍ د پاکو اوبو په مصرف کې صرفه او د چاپیریال پاک ساتل په نوم باندې ولمانځي. ملګري ملتونه غواړي چې تر 2030 کال پورې ځوانان د فقر په له منځه وړلو کې کومک وکړي. د ازادي راډیو به په دغو پروګرام په دو پروګرام او په نورو پروګرامونو کې د ځوانانو پر نړیواله ورځ باندې خبرې کوي. تاسو کولای سئ چې زموږ په بحثونو کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو به نن ورځ د 3 بجو څخه تر 5 بجو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. په د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې تاسو که پر امنیتي وضعیت هم نظر لرئ، وروسته پروګرام ته ټلیفون نه راکولای سئ. او اوس په اجمالاً د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړئ.
د کابل ښار د میرویس میدان په یو مارکیټ کې لګیدلی اور دا مهال د دې سوداګریز مارکیټ نه هم ولسم پورته غسیدلی. ویل کېږي چې دغه اور لګیدنې له امله یو تن مړ شوی او شپږ تنه ټپیان شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشرانو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي خبرې کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو تعهد او لیدلوری کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات راولي. د لندن ښاروال صدیق خان په دې ښار کې د چړې په وسیله د یو مرګونی برید وروسته له خلکو غوښتي چې آرام او بیدار اوسېږي. روسیې په سوریه کې هغه یاغیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د زهرجنو ګازو په کارولو تورن کړي دي. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشي کولو لپاره د هیواد ته 400 میلیونه ډالر نغدې پیسې د باج په توګه ورکړې دي. او د اولمپیک مشال د برازیل ریو دی جنیرو ښار ته د یوې کښتۍ په وسیله د نړۍ په دې لوی هیواد کې له 20,000 کیلومتره سفر وروسته رسیدلی دی.
د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې به د اولمپیک د دوبی په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې هم ګډون کوي. ازادي راډیو اوري او په دې ارتباط په تاسو ته اتمن معلومات درکوو. له برازیل د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم لرو، او خطرغه مخ کې اقتصادي خبرونه چې سباون کاکړې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خور مسؤلین وایي چې د افغان سوداګرو او د بیمه شرکتونو ترمنځ د بی باورۍ فضا ډیروالی د اندېښنې وړ دی. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته د دغه بی باورۍ علت د هغو وعدو نه عملي کول یاد کړی چې د بیمو شرکتونو له سوداګرو او پانګوالو سره کړي وي.
د سوداګرو د بیمو شرکتو او خصوصي شرکتو په منځ کې د اعتبار فضا شتون نه لري، او بل خوا د بیمو شرکتونه ونه توانېدل چې د خلکو باور لاسته راوړي.
دا به داسې حال کې د چین نن هم په اباسین زادران سوداګریز مارکیټ کې د اوو د لګېدو له امله یو شمېر دوکاندارانو او سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان ورسېد، چې د چارواکو په خبره اکثر دغه دوکانونه بیمه هم نه وه. د کندهار ولایت بڼوال وایي چې سږ کال به له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغو بڼوالو په خبره تر دې مهاله د انګورو حاصلات ډېر ښه دي. په یاد ولایت کې د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه 2,200 تنه انګور پاکستان او هندوستان ته صادر کړي دي. د دغې خونې مشر نصرالله ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی پلان درلود چې د انګورو حاصلات د چابهار بندر له لارې صادر کړي، خو تر دې دمه دغه بندر په بشپړه توګه د سوداګرۍ لپاره چمتو نه دی. د کابل هو بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بې یو لیټر پېټرول 9 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 15 افغانۍ، او دا هم د نن ورځ لپاره د کابل هو بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بې یو بوجي خزاکي وړه 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي وړه 2,500 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجې 1,550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1,080 افغانۍ. او د کابل هو بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو لس پوله، یو پاوند 8 افغانۍ، یو شل پوله، زر پاکستانی کلداری 16 افغانۍ، او زر ایرانی تومان 18 افغانۍ، او 50 پوله.
تا تاسیل سباون کاکړه اقتصادي خبرونه اوریدل. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه او زموږ د رادیو نور ټولې خپرونې او رپورټونه له سره واوري، لطفا زموږ ویب پاڼې ته برسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو ټول مطالب ترلاسه کولای شئ، ویډیویي رپورټونه او خبرونه هم خپروو. په خبرونه کې وروسته د کور کلی پروګرام لرو او د سپورت اونیز پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو رپورټ راخلو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو هیئت په وروستیو کې د چین اورومچی ښار ته تللی و، او هلته یې د پاکستان، چین او د تاجکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې په ځانګړي ډول خبرې شوې دي، دا به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان پوځي مشران د چین په اورومچی ښار کې د خپل منځي همکاریو د پراختیا په اړه غږېدلی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په څرنګوالي او یو بل ته د خنډ نه پېښولو په لارو چارو هم موافقې ته رسیدلی دي.
موخه د دې غونډې دا وه چې په هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي چې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل ته مزاحمت ایجاد نه کی، او هغه لارې چارې چې د توریزم سره د مبارزې دي یا د توریزم په ضد باندې دي، په هغو باندې خبرې وکړي.
په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین لوی درستیزانو او د تاجکستان د دفاع وزارت مرستیال سلا کړې ده چې یو د بل د خپلواکۍ درناوی وکړي. پاکستاني رسنیو د پوځي ادارې له قوله ویلي چې څلور واړه هیوادونه د توریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا او په وړاندې د ګډو پوځي مانورونو په ترسره کولو هم موافقې ته رسیدلی دي. اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د سیمې دغو پوځي مشرانو د امنیت ټینګښت لپاره د خپل منځي همکاریو په ډېرېدو، د شواهدو په تصدیق او د استخباراتي معلوماتو په اساس د ګډ کار په کولو هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې چین او تاجکستان د افغانستان بد امنیتي وضعیت خپل ځان ته ګواښ ګڼي، خو پاکستان او افغانستان چې عملاً یې تروریزم ګواښي، بیا ډېر وخت یو پر بل د وسلوالو د ساتلو او لیږلو انتقادونه لري. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د چین مرستو د جلب په خاطر په شپږ ورځني سفر هغه هیواد ته تللی دی. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که د سیمې په کچه دا ډول ناستې تر یو حده ګټورې ګڼي، بلخوا وایي چې افغان حکومت باید تر ډېره ناټو همکاریو ته زړه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
چې د سیمه همکاریو په تړاو موږ وګورو کېدای شي دا زموږ اردو سره څه مرسته وکولی شي، لیکن په واژمو کې د ناټو شتون په افغانستان کې دا بیا نښه کېدای شي، ځکه چې کله ناټو افغانستان کې وجود لري او د ناټو وظیفه او تعهد هم د افغانستان د اردو روزنه تجهیز او تجربې شریکول دي، نو بیا دا دغه ستراتیژي سره دومره پوره اړخ نه لګي.
د امنیتي چارو بل کارپوه اجمل سایس وایي چې د پوځ د مشرانو دا ډول ناستې باید د همکارۍ سیمې، د همکارۍ ډول او په ځانګړي ډول وخت مشخص کړي. هغه وایي چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر رښتینولۍ له پخوا شک دی، خو د سیمې د نورو هیوادونو په وزر کې د پاکستان بیا ژمنه باید جدي ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، منیب له هرات لیکي، تقریبا 15 کال تاسو د افغانستان پر مسله خبري وکړي او د دنیا حکومتونو میلیونونه ډالر مصرف کړل. آیا په افغانستان کې به بل اخر دیموکراسي ټینګسي؟ د هلمند څخه ولیجان د ناویل ولسوالۍ لیکي، هلمند څوارلس ولسوالۍ لري، فقط دوی ولسوالۍ چې ناوه بارکسایی او ګرمسیر دي نسبتا آرام دي، نورې دولس ولسوالۍ ناکرار دي او په ډیرو سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات دی. یو بل اوریدونکی ناصر ځلاند له هلمند لیکي، په هلمند کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، نادلي ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، امنیتي ځواکونو یې کمخه ونه نیوله، نو خدای مکړه حتی لشکرګاه سقوط کولای سي. په مجموع کې په ټول هلمند کې 15,000 کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نسی لوستل کېدلی، دایلی کې په هلمند کې وضعیت دومره خراب دی چې موږ د لشکرګاه په ښار کې لا د ډزو آوازونه اورو. اوریدونکو تاسو نن ازمږ د رادیو په ازادۍ په څپو کې پروګرام کې چې په درو بجو پیل کیږي او تر پنځو بجو پورې به وي د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې بحث اوریدلای سي. تاسو دغه سوالونه چې اوس مو د افغان بیسیم پر تاسو وته شمیره باندې راستولي او بيخي ډیر زیات دي په پروګرام کې ټلیفون کولای سي او مطرح کولای سي. د پروګرام میلمانه به تاسو ته د پوښتنو ځوابونه وایي. لږ لږ تاسو به وکولای سي چې خپل نظر د نورو خلکو سره یا خپل معلومات د نورو خلکو سره شریک کړئ. په درو بجو به تاسو د پروګرام شمیره هم اعلان سي. هغه پیغامونه چې د تاسو واتل شمیره څخه استول کیږي او موږ خبرو هغه د اوریدونکو خپل نظر دی او ازادي رادیو د دغه پیغامونو په اړه کوم خاص نظر نه لري. اوس ورزو د سپورت پروګرام ته او وروسته بیا د کور کلی پروګرام لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د ټیم د ګډون په اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو او هم به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه واورئ. خو په سر کې راپور. د 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوونکي افغان ټیم وایي د ښو پایلو ترلاسه کولو ته خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا په اولمپیکي سیالیو کې افغان استازي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان لوبغاړي کم چمتووالی لري خو هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په اولمپیکي لوبو کې افغان ګډون کوونکي ټیم وایي هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا اولمپیکي لوبو ته د لیږل شوي پلاوي مشر غلام رباني رباني د برازیل له ریو ښار نه ازادي راډیو ته وویل لوبغاړي کم چمتووالی لري خو دوی به تر وروستۍ شېبو د ښو پایلو لپاره هڅه کوي.
برخلاف دو المپیک قبلی که ما حضور تعداد ورزشکارای بیشتر رو داشتیم
دیوی په تیر دو المپیکی لوبو په خلاف چې مونږ خګړون پکې کړی وو دا ځل زموږ لوبغاړي د نورو هیوادونو په څیر ښه آماده نه دي خو سره له دې هم هڅه کوي چې په پاتې وخت کې که څه هم یو یا دوه اونۍ چمتووالی هیڅ کله د سلورو کلونو ځای نشي نیولی خو بیا هم د جودو استاد زکریا اسدی او د منډې وهلو د ټیم استاد کریم عزیزی خپلې وروستۍ هڅې کوي چې لوبغاړي افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي د انجونو د ځغاستې منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. د اولمپیک سیالۍ څلور کاله وروسته ترسره کیږي چې ډیری لوبغاړي په خپل مټ د سیالیو له لارې ورته لار پیدا کوي او په ځینو حالاتو کې د هیوادونو د ګډون لپاره یو شمیر لوبغاړو ته وړیا جواز هم ورکوي. افغانستان تر یو ډیر ځند وروسته له 2004 میلادي کال راپدې خوا په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیسته چې دوه ځلې د روح الله نیک پاپ واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز مډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم ناهیلي کړي دي. د اولمپیکي لوبو مخکینی ګډونوال اتل نثار احمد بهاوي ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې اولمپیکي لوبو ته ښه پام نه کیږي او همدا لامل دی چې د سږ کال لیګل شوی ټیم کې پایلې نشي ترلاسه کولی. دی وایي زموږ ټیم باید په ډیر چمتووالي سره برخه اخیستې وای. اصلا اصول دا دي چې له همغې ورځې چې اولمپیکي لوبې خلاصیږي هیوادونه باید بل اولمپیک ته تر څلورو کلونو پورې چمتووالی ونیسي خو زموږ په هیواد کې د هر بل کار په څیر لوبې او اولمپیکي سیالۍ هم کم لاس نیول کیږي چې دا د دې لامل کیږي چې زموږ ټیم ښې پایلې ترلاسه نشي کړی. کالی بهاوي وایي که څه هم دا ځل اولمپیک د افغانستان له لاسه ووت خو باید د راتلونکي اولمپیک لپاره سر له اوسه چمتووالی ونیول شي او تکړه لوبغاړي انتخاب او پرې پانګونه وشي څو یو ځل بیا د افغانستان نوم د نړۍ په هیوادونو کې د لوبو له لارې جګ شي. ریپورت مو اورید. اوس هم ورزو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند ملي ټیم ته په څلور ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. په دې سره افغانستان د دویم درجه غړو هیوادونو په قطار کې په څلور ورځنۍ لوبو کې یا د لوی وچو یا آی کپ په لوبو کې لومړی مقام خپل کړی دی. که افغانستان دغه مقام تر 2018 کال پورې خوندي وساتي، نو کولی شي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړو غړو هیوادونو سره د ټیسټ یا څلور ورځنۍ لوبو د ترسره کولو جواز ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته چې د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مې کړې، او په سر کې مې د دغو لوبو د بریا د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
آئرلینڈ، ہانگ کانگ او یو ای سره کچیر تدیم پوینټونو ټولو څخه جګول، نو موږ به صدا دې 2013 کال په شروع کې ټیسټ لوبډلو پر ردیف کې څه کوم په لسم مقام کې ده، که زیمبابوی او که بنگلاديش او لوغو سره بس دوه سیالۍ په کور کې او دوه سیالۍ په دی هغوی په کور کې به سره کوو. که چېرته سیریزونه وګټل نو موږ به یولسمه ټیسټ لوبډل یو. فی الحال افغانستان شل پوینټ وګټل په دې سیالۍ کې، په دوه ورځو کې دا سیالۍ ختمه کړله او زمونږ یو شپېته پوینټونه سول او فهرست کې په لومړۍ درجه باندې واقع سول.
د دې لپاره چې کال ته نورې لوبې هم ښې ترسره کړي، خصوصا په څلور ورځنیو لوبو کې، څه کول په کار دي او په کومو کومو پروګرامونو به تاسو کار وکړئ؟
موږ یقینا خوشبختانه د افغانستان کرکټ یو ډیر مستنره اداره ده، د شایستګۍ له لحاظه، د لوبغاړو له لحاظه. موږ هر فارمیټ ته مختلف لوبغاړي لرو. تاسو مشاهده کړئ احسان منګل، احسان جنت، البته ناصر جمال، رحمت شاه، ظاهر، تلور، هغه ځوانان، تنکي ځوانان، حشمت شهیدی، چې موږ همدغه فارمیټ ته غوره کړی دي له ډیر وخت نه. دوی ډیر ښه وځلیدل په یورپ حالاتو کې، چون موږ دپاره یو چیلنج هم و په اروپایي حالاتو کې. نو د دوی په موږ مکمل کار کوو د ایرن سریز لپاره تیاری د موږ لومړنۍ موخه ده، او موږ پلان ورته لرو چې دوی ته به تقریبا په دې شپږو میاشتو کې متواتر د دوی په ظرفیت لوړول، او دوی ته مختلف کیمپونه د ټولو لوبغاړو ته لګوو، تر څو آیرلینډ ته هم موږ په شلو پوینټونو باندې شکست ورکړو او خپل اول مقام سده بالکل برقرار اوسه.
دغه لوبې چارواکي هم له نږدې څاري، د آی سی سی چارواکي څه وایي د افغانستان په اړه باندې؟
څنګه سبا د اروپا سفر د موږ لپاره یو تاریخي سفر وو. هغه په دې معنی چې موږ غوښتل په ایسوسییټ نړۍ یا دویمه درجه لرونکي هیوادونو کې خپل قدرت ټاپکو. په دې معنی چې موږ له دې څخه مخکې آیرلینډ ته کله شکست نه ورکړی، سکاټلند کې موږ خنو ځلیدلې، په هالند کې موږ خنو ځلیدلې. دا ځل موږ سکاټلند، آیرلند او نیدرلند خپل کورونو کې شکست ورکړ، او په ډیر غټ غټ توپیر سره شکست ورکړ. نو اوس نړیوالو ته دا په ثبوت ورسېدل چې افغانستان په دویمه درجه لرونکي هیوادونو کې قهرمان د اتل لوبډله ده، او دې ته تیار رسي په لومړۍ درجه هیوادونو سره دوی سیالۍ ترسره کوي، او موږ ټیسټ کرکټ لوبېدو لپاره تیار یاست.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي. ځینی خلک فکر کوي چې ماشوم ته د سترګو دیدید او نظر سي مشکل نه پیدا کیږي.
نور استخ ده نظر ته د خارج د واد لګون تکا غلا ولې دواړه سترګې عملیات کا.
د دې غ اتکلن موشم خبرې وی چې د کورنۍ د بی پروايي له وجې وس سترګې عملیات کیږي. نن امدا موضوع چیرو په ورستۍ شبو کې تمثيل جوړام چمت شوی زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو سترګې د روح کړکۍ بلل کیږي، نو ځکه باید په ساتلو کې جدي پاملرنه وشي. چې کله سترګې روغې وي نو رڼا ډېره ښه محسوسېږي، خو چې کمزوري شي هر څه ورته خړ پړ ښکاري. بیا نو هماغه وي چې د دنیا له رنګونو هیڅ خوند نشو اخیستلی. په افغاني ټولنه کې اکثره کسان په دې باور دي چې سترګې یوازې د ډېر عمر له وجې کمزوري کیږي او یا هم درد کوي. خو داسې ماشومان هم شته چې په کم عمر د سترګو مشکل لري، نظرې کوږ وي، سترګې بریښي، اوښکې کوي، ضعیف وي او یا خو هم خوږیږي. که چیرې د ماشوم د سترګو ستونزه جدي ونه نیول شي، له هغه سره بې پروایي وشي، د وخت په تېرېدلو سره له دې لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. بیا له یوې خوا خپله په تکلیف وي، له بله پلوه په ځینو سیمو کې پیغور ورکوي، مختلف نمونه ورته اخلي. په دې هکله د لغمان اوسیدونکی فضل مولا وایي،
د سترګو یا ګول ولري یا نور څه مشکل ولري، په مغه محلي او کلیوالي داروګانو باندې غکی درملنه کیږي. بعض ساحو کې لا اوسه پورې دا مسائل شته، مولا باندې دم کیه یو بل مسله هغه کی خو ما دقیق معلوم او ادرس یا صحیح کارکونی یا صحیح طبیبی هغه ته نه ورولي. یو له مشکلات خدا لا چې د پټول نه کې ضعیف او خطا د لاندې خطاب ورته کی سرګي یا کوي وی یا مطالعه نشي کولای. کوم مطالعه کولای شي هم ډیر کم وخت لپاره، زړتنګي یا نور مشکلات پسترګو باندې جال د ټول کورنۍ او د مور پلار د خويند ورونو ټول فامیل به پروايي ده.
په کابل کې امان د سترګو روغتون هغه ځای دی چې هر ورځ تقریبا 150 کسان ورځي چې د سترګو تکلیف لري. د دې روغتون مسول کسان وایي چې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې کله وکړنی نه مخکې روغتون ته راوستلی وای د سترګو مشکلې حل کړي، خو له وکړنی نه وروسته درمل سخته ده. دوی باید ټول مور عینکې په سترګو کړي. موږ د همدې روغتون په انګړ کې له څو تنو هغو کسانو سره غږېدلی یو چې درملنې ته راغلي وو. اکثره دا ناروغان بېوزلي او غریب ښکارېدل. د دیوال په خوا کې یو میرمن چې چادرې په سر، سور کمیس په تن او پلاستیکي بوټې په پښو وه، لا تکله نجلۍ سره ناسته وه او هغې ته یې ډاډ ورکوه چې عملیات سخت نه دی. نجلۍ ژړل او له مور نه یې غوښتل چې کور ته یې بوزي، خو مور یې ویل چې دا ځل پرته له درملنې څخه نه ځي. دا میرمن فاطمه نومېده، له خوست نه راغلې وه. ویل یې د نیستۍ له وجې مخکې د لور د سترګو درملنه ونه شوی کړی. له فاطمې سره د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
تکلیف پیدا شوه
د دې نور ورونم زنه نظر کم د زنه یوستم کار نه کوي او دا هغه سره د سترګې بیره د بل نمونه حرکت کوي. کوم دلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخ نه لیدو، اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګه نه ویني بیخي چې څنګه د سترګو نه عینې کیسه کې بیا سترګې پټي یا فلاسون باندې انداز پټي.
اوس کې اوسې بالته داسې داغه نشته او اقتصادي وضعیت هم خراب ده. عینکو سره د سر ګرځېدو چې به دېوال ژړل به ده، ډېره په تکلیف ده. عین تر دې اندازه چې د شپې خپلوان هم پېژني.
تلویزیون ته نږدې کېناستل، لیک لواسته ژر زړه تنګېدل، د درس نه زده کېدل لغو علایمو څخه دي چې موږ پوهېدلی شو چې د ماشوم سترګې ستونزه لري. اته کلان مجیب چې په همدې ورځو کې سترګې عملیات کیږي د ځان په هکله وایي،
د اوو کلونه یې خراب ده. نورې سترګې د نظر تېز خارج د ود لږ غونډه کږه ده.
اوس د شفان ته چې راغلی ډاکټر څه درته وویلې؟
دواړه سترګې عملیات کړه.
اوس د سترګې عملیات کوي. د مجیب پلار هم فقر او غریبي د دې لامل بولي چې زوی یې په وخت ډاکټر ته نه شوی راوستی، ځکه یې خبره تر عملیاته ورسېده.
بچی مې چې پیدا شو یو کال روغ و، یو کال نه وروسته سترګې کولی پیدا کړ.
هغه وخت دې ډاکټر ته نه وسته؟
نه، ډاکټر ته نه دروسته.
ولې دې نه وسته؟
مجبوری مې وه، بے وسی وه، پیسې نه وې.
اوس دې ته راغلی ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې موږ د علاج کې خو ډېر زرغانۍ به راکړي.
اوس ته ډېر زر روپۍ لري؟
بلژنه به ورته راکرځه کړم، دا بچی خرابولی نه سم، دا به جوړ کړم.
او که عملیات نه شي ډاکټرانو څه ویلي؟ بیا څه کیږي؟
که عملیات نه شي سترګو نظیر روغ ده، خو کګوالی به وي، خو موږ یوازې دا کګوالی سیخ شي.
دولم اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي سپای وایي، د منو چې د افغانستان ډېر خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، فقر، نیستي او غریبي آخر حد ترسیدلی خود اولاد ساعت تا پاملرنه یا دی هغول حقونو سخده چه پا مور او پلاری لری
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منگو تاس پیغمبرم فرمایی چه دیر قوی نعمت استرگه دی استرگی توجه دو پارا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجب همیش ورسرو حتی پا سفر که دی مبارک دی بالخ لاندی با او پرسه که حدیث شریف که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چه دریشه دی استرگی دی قوت وسیله گزدی یو قرآن عظیم شان دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی دریم خایست یعنی پا مجموع که دقیقه خواهیست پا طبیعت کده ده دقیقه حدیث شریف ده فرمان پا اساس منگو تایسی باید کوشش کو حق موارد چه منگه ده ماشومان و ده استرگ و ده تقویه او یا ده معالجه سبب گیزی اقا کارو کو حمدال افغانستان طبیعت ده سیده چه منگه هر چه ده معمول تر سیده لشو اقا سیزایو تا ماشومان ده خبل منگه بوزو چه شنه بابونه ولری شنه منظره ولری روانی و بوسی گلان و سی کچی ره خدای نخواسته خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو
د امان د روغتون رئیس خوشحال امان وایي چې ماشوم په دې نه پیږي چې د هغه سترګې مشکل لري ځکه خوشکایت هم نور نه کوي خو پلار او مور باید دې ټکی ته متوجه وي او خپل ماشومان د سترګو نږدې سي مرکز ته یوسي
تاسو دا مو وایي چې طفل شکایت نه لري نو تاسو ډاکټر ته نه بیایي د طفل د پیدا کېدو نه وروسته تاسو باید په دویمه درېمه ورځ طفل ډاکټر ته بوځئ د هغې نه وروسته په هر درې میاشتې وروسته تاسو باید د طفل ډاکټر ته بوځئ چې د سترګې معاینه شي طفل تر هغه وخته هېڅ شکایت نه شي کولی هغه هغه بیچاره څه شکایت وکړي کله چې یو کلن شو بیا یې باید بوځئ کله چې یو نیم کلن شو بیا یې باید بوځئ ترڅو طفل د آینده معیوبیت نه په امن کې پاتې شي موږ ډېر داسې مشکلات لرو د سترګو په برخه کې چې قابل د وقایې دی ولې طفل معیوب شوی دی متاسفانه قابل د وقایې مرضونه نه طفل معیوب شوی دی والدین په دې باندې نه پوهېږي ځکه اطفال چې شکایت ونه کړي نو هغه بیچاره شکایت نه شي کولی دې نه مخکې چې هغه شکایت وکړي دوی باید ډاکټر ته بوځي
هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي خو لیک لوست سم نه شي زده کولی د هغو په هکله هم ډاکټر امان وایي
شکایت لري چې زه په صنف کې تخته نه وینم یا دا وایي چې نیم ساعت یا شل دقیقې درس وایي بیا خسته شي هغه باید په ډېر عاجله شکل سره د سترګو ډاکټر ته مراجعه وکړي دا حتماً په سترګو کې مشکل لري دې ته انکساري خطاګانې وایي معمولاً د طفولیت د دورې نه دا شروع کیږي او چې کله دغه د طفولیت دوره ختمیږي او دا انکساري خطا د دې تداوي نه شي دا د سترګو په یو بل حالت باندې اوړي چې هغې ته د سترګو تنبلي وایي یا د سترګو لټي بیا په هېڅ ځای د دنیا کې د تداوي وړ نه ده یو د سترګو د تنبلۍ دلیل دا د سترګو کوږوالی دی د سترګو کوږوالی که چېرته د ماشومانو په درې کلنۍ یا په دوه کلنۍ کې ظاهرېږي دا په دې معنا چې سترګې ضعیفې دي او د سترګو د ضعیفوالي په وجه سترګې کږې شوي دي اشکال یې فرق لري د عینکو په واسطه اصلاح کېږي چې هغې ته په اوله مرحله کې عینکې باید ورکړ شي تر څو دا هم د سترګې د کوږوالي دپاره یو څه کومک وشي او هم د سترګو دید د لاسه ورنه کړي که کله سترګو کوږوالی اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې اصلاح نه شو هغه نو بیا فرق لري بیا د هغې دپاره مخصوص عملیاتونه دي چې د سترګو کوږوالی ورسره اصلاح ولې مهمه خبره دا ده چې په ماشومتوب کې که چېرته د سترګو کوږوالی موجود و باید ډاکټر ته مراجعه وشي چې ډاکټر د هماغه د سبب نظر کې نیولو سره یا په هماغه وخت کې ورته عملیات توصیه کیږي او یا هم تر څه وخته پورې ورته عینکې توصیه کیږي
درنو دوستانو اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د هغو کسانو په هکله خبرې شوي چې د میلې په وخت د خوړو پاتې شوني بې ځایه اچوي
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان
مزید ہوا خدا پیپسی چی شو خدا شت گیا شو
تو خوال دا چای پلی چٹ گیا نہ دے دے خور خبر اورم نہ سا خبر اورم
ہا ہا سما دا دا چٹ گیا
لگی چٹ گیا داسی
ما پیپسی چی شو جت گیا
دا دا دل تے می خدا
تو خوارا کماتا
ہی او دا یار خود ڈوڑے او خدا پیپسی او خرا نہ دیدا
ڈوڑے پسے مگر زت گیا ما
جا والے اک ایک گلاس پہ اوچھی پروا نہ کی خوری دې دل الله سب کور کې مام داسې یم
خدا ته وند دې چې ما دې راپاسي دې همیشه بيپسي
ما بيپسي ما کې د ډوډۍ شنه ته چې و خورې سي دا وبا ورکړه
دا 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 دا
دا او به ورکه
څنګه ته ګوره هغه مسلمانان چې یو دی بل خبر نه اوري زما ټایپ دونه چې
د شادي سه خود نو ولې په عذاب څه خو هغه د ملت راغلی
ته راځي او ځا خبره پرې ده خیر دی او به هغه دې غمو کوي
دا دې ډیک سمو ته ونی سدا واخه ونی سچ سر ټوټه کو ته ونی سه دې خاطر
اخوري ترکه د دې پیازو کچالو پوستي کې چې زه یې خواته ورکم
چیری دیا تاو کرنا
بیتے کلی
خوری جا پا پلاستیکی وارچا نا داسن آمکو چول در تا بچول کو تر مزگار پر چیدنی چول بیکو پا پلاستیکی بای بیو یوز خودو بیکو دا دبوم کساف دانه ایوی کنستا
زدا خوری سد شروالی نفر خو نیو پریدم داسی
سنگی پریش دیا تا خوش کار ندی چی مجرم در تا پریش دو
چیکی خوری خواگا در طول آچه ولی امون خو نیو یو ساعت نیم بود زودی نرغمی
که تا گورا و دورا زیر در تا پریش دو ما بل فامیلی در تا پریش دو بل کوره نیه پریش دو خدا باخت وقت پاکی دامز مشتا سلکه کور دستی دا چرا دو ساعت مو بکش دیر دی میلا که او نا کسا پاتی مای طول کو دا خوش کار ندی چم داسی پریش دو مالا سنی بلاش
بس که خوری دیتا دیر زدی مل چار چه تکلیلی هم دا چه خورنیم دیم نغشای مو پا غزای پریزی مور نلاری
گوره خوری دا خو مش کار ندی کری پا نور زایی که مش طول طول او کسا بدانی سال تا رور اچویه دا چه دا طول تا اگر چون نمختب کورنی دیتا دا اگر دا باغ زنی جاک دی تو دا چه واری به مو گرزی تا چک چولی
خیر رزی به طول کما طول برارم دا غلو
آقا خط پلستی کرو خا غط پلستی دا تکیه دا بس طول شد بپا مغی
دی ما برخم تا طول
اگر زی طول هم تو
زبی طول کما
دا پا کور کمم دا زلاتا دا کور کم زل طول هم
گلاب شوندی لری لکا انار لمو دوار پستی یم پزر بیمار مدی دار دے جانان
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.